سهار لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو دی ازاده رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروگرام لپاره ځنګړی شوی. خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوری چې په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانستل کیږي او د افغانستان ستراتیژۍ په افغانستان کې شوي پرمختګونه او له دې هیواد سره شوی مرستې پکې ارزول کیږي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. قدر من اوریدونکو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سره لیکونه. حکومت د خپل سر وسلوالو قومندان غنی علی پور د هغه د پلویانو له مظاهرو وروسته په ضمانت له توقیفه خوشې کړ. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو وسایلو مرسته کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو پخوانی سلاکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی او د ناسا یوه سفینه په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د مریخ پر غولي کې ناسته. بشپړ خبرونه. نن د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي. د دې کنفرانس مشري افغان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي او هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه پکې ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. نړیوالې ټولنې هغه مهال له افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه. د ژنیو په کنفرانس کې به له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانیږي بلکې پر هغو پالیسیو او اجنډاو به تمرکز کیږي چې افغانستان د سولې، سوکالۍ او ښې حکومتولۍ لور ته بیایي. په دې کنفرانس کې د نږدې 100 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه ګډون پکې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علی پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی پرون ناوخته له توقیفه په ضمانت خوشې شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له توقیف څخه د علی پور خوشې کېدل تایید کړل.
ټول تورونه چې بده باندې وو او شته دي هغه به دای ځواب ورکړي. دای یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دای خوشی شوی. لومړنۍ تحقیقات دنه شوي دي وروسته عدلي او قضایي ارګانونه به د نن بشپړ تحقیق
د علی پور د نیول کېدو پر وړاندې د هغه پلویانو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیاو مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر پینی مورډاونټ د دوشنبه په ورځ د حکومت پر رسمي وبپاڼه په یو خبرپاڼه کې اعلان وکړ چې برتانیا له هغو سلګونو زره افغانانو سره د خوراکي موادو، خیمو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره 25 میلیونه پاونډ نوې مرسته کوي چې تر ټولو سختې وروستۍ وچکالۍ ځپلې دي. میرمن مورډاونټ د ژنیو د کنفرانس په درشل کې له نورو مرسته کوونکو هیوادونو هم وغوښتل چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. لازده رادیو خبرونه اوري. د اوکراین پارلمان پرون دغه قانون مسوده ته مثبت رای ورکړه چې لمخې په دې هیواد کې د یوې میاشتې لپاره پوځي حکومت واکمنیږي. دغه اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسي ځواکونو په تیره بهیره په توره بهیره کې وبخې د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې او درویشت ماڼوګانې ونیول. دې پیښې د کیف او مسکو په اړیکو کې کړکیچ یو نوی پړاو ته ورساوه. وکیلانو له توندو بحثونو وروسته د ولسمشر پیترو پوروشنکو هغه طرحه تصویب کړ چې په اوکراین کې د 1.5 ورځو لپاره د پوځي حالت د جاري کولو غوښتنه کوي. 268 وکیلانو دې لایحې ته مثبتې او 150 منفي رایې ورکړې. د دې قانون له مخې چې د نومبر له 28 نیټې وروسته عملا نافذیږي، د اوکراین د پوځي ځواکونو د انسجام، د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړتیا او د استخباراتي او د تروریزم پر ضد د هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو پخوانی سلاکار د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شوی. د 2016 کال د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار جورج پاپادوپولوس په دوه اونۍ حبس محکوم شوی او قاضي پرون د برات لپاره د هغه وروستۍ غوښتنه هم رد کړه. دا لومړی ځل دی چې د ټرمپ د کمپاین یو نږدې همکار د انتخاباتي کمپاین او مسکو ترمنځ د مشکوکو اړیکو د قضیې په اړه د ځانګړو تحقیقاتو په لړ کې په حبس محکومیږي. څارونکي په دې باور دي چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال له روسانو او د هغو له ارتباطیانو سره د ښاغلي پاپادوپولوس تماسونه د دې تحقیقاتو باعث شوي دي. نوموړی تیر کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه په حبس محکوم شو چې د خپلو تماسونو په اړه یې اف بی آی یا د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې ته په دروغ ویلو اعتراف وکړ. او د ناسا یوه سفینه په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د مریخ پر غولي کېناسته. د ناسا کارکوونکو پرون هغه مهال د خوښۍ چیغې او نارې وکړې چې د انسایټ په نوم له دې سفینې څخه د مریخ استوا کرښې ته نږدې پر پراخه ورشو د کېناستو سیګنالونه ترلاسه کړل. له دې یوه دقیقه وروسته انسایټ په یوه سیلفي عکس کې د خپل چاپیریال تصویر راوستو. د دې سفینې د استول هدف د سرې سیارې په ژورو کې دننه تحقیقات او په دې اړه د معلوماتو راټولول دي چې مریخ څنګه جوړه شوه. ساینس پوهان وایي چې انسایټ له اټموسفیر څخه تر غولي پورې واټن په 2 دقیقو کې ووه بیل ستونزې کېناسته. مریخ له ځمکې 301 میلیون مایله لرې دی او سفر یې شپږ میاشتې وخت اخلي. مریخ ته د انسایټ د استولو ټول لګښت $1 میلیارد او دا ماموریت به د ځمکې په حساب په 2 کلونو کې چې د مریخ له 1 کال سره برابر دی بشپړ شي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. او اوسم ورزو لاندې خبري برخه ته. افغانستان او نړیوال ټولنه بنن او سبا د جنیف په کانفرنس کې هغه ستراتیژي مرسته او پرمختګونه ورزوي چې دواړو خواو په 2014 کال کې د بروکسل په کانفرنس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په دې دوه ورځنی کانفرنس کې به د نړۍ د څه باندې شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د څه باندې دیرشو نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله دواړه د سویس جنیف ښار ته رسیدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوریت ریاست د دې کانفرنس لپاره د بشپړ تیاریو خبر ورکوي او وایي چې حکومت د هغو ژمنو ډېره برخه عملي کړې چې د 2014 میلادي کال د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي افغانستان خپل ژمنې لږ تر لږه په 1980 عملي کړي او د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې خبرې وشي چې کومو ستونزو په بشپړه توګه د کړو ژمنو د عملي کېدو په لاره کې خنډونه جوړ کړي وو. د جنیوا کانفرنس به چې مشري افغانستان او ملګري ملتونه په ګډه کوي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت وي چې نړیوالو ته یوه هر اړخیزه ستراتیژي وړاندې کړي. داسې ستراتیژي چې له مخې یې دا هیواد له اقتصادي پلوه په څه ډول او کله په خپل ځان بسیا یا په پښو درېدلی شي او هم به د ښځو د پیاوړي کېدو او له فساد سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې ژمنې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د کانفرنس ګډونوالو ته د خپلو لاسته راوړنو په اړه معلومات او هم به دا پیغام ورکړي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په مرستو تړلي هیواد څخه د نړیوالو ټولنې پر یوه اغیزمن شریک بدل شي.
پیام عمده ما افغانستان
زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولی شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او موږ هیله لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستې وکړي.
د افغانستان لپاره 2040 کال مالی پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو یا په پښو درېدو لپاره هدف ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې په بل د 2040 میلادي کال په کانفرنس کې به له افغانستان سره د نوې مرستو ژمنه وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یو نامه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې سبا اصلي ورځ ده پر دې سربیره چې ګډونوالي و ګډه اعلامیه خپروي، د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اصلاحاتو، د ډیموکراتیکو پروسو او پرمختیایي چارو په برخو کې پرمختګونه کړي او نړیوال د ورسره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یو نامه په وینا د مخکنیو د افغانستان په اړه د توکیو او بروکسل د کنفرانسونو په څیر چې نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړي دي، په دې کنفرانس کې له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې تر ډیره به پر هغو پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا له منځه وړي. د جنیوا د اصلي غونډې تر څنګ د سولې د فساد په وړاندې د مبارزې، د بشري حقونو او د ښځو د پیاوړي کولو په ګډون د افغانستان د مختلفو برخو په اړه له لسو زیاتې فرعي غونډې هم نن او سبا جوړیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو قومندان عبدالغنی علیپور له توقیفه په ضمانت خوشی شوی دی. علیپور د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو، ځورولو او له خلکو په زوره د پیسو په اخیستو تورن دی، خو د هغه نیول کېدو یو شمیر خلک د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې وپارول او هغوی قهرجنې مظاهرې وکړې. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لمرستیال ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې ده. ښاغلی رحیمی په پایل کې د علیپور د خوشی کېدو جزئیات روښانه کړل.
کله چې د علیپور هغه لومړني تحقیقات بشپړ شول، هغه موقتاً او په معتبر ضمانت باندې له بنده خوشی شوی.
په دې باندې ډېر تورونه لګول شوي وو چې غیر مسؤول وسلواله ډله لري او وسلواله ډله یې هم له بشر له حقونو باندې له تیرینې نیولې او د غرض د غلاو او نورو مواردو تورن و. یعنی له دې مخکې د قضیې په اړه تحقیقات شوي وو چې دی تورن شوی و او د هغه د نیولو لپاره اقدام شوی و. یعنی دغه په دې ول سوي تورونه جدي دومره نو
وګوره، یو هغه اسناد چې حکومت خپل په باندې لري، کوم اسناد چې مختار رسیدلې دي، یو هغه چې خلکو په باندې لګول الزامي په دوه صورتو کې مکلفیت د درلوده چې د خپل حاضر شوی عدلي او قضایي ارګانو ته خپل ځواب ویلی وي او خپل ځان د پاکوالي په خاطر د خپل اقدامات درلودلې وي، خو دا دې ته حاضر نشه او د حکومت له اوامرو تمرد وکړ. په دې اساس امنیتي ارګان مکلف شول چې هغه حضور باندې د قانون مطابق ونیسي او د قضایي ارګانونو ته د قانونو پرانا کې دای راکښ. په دې اساس هغه ټول تورونه چې بده باندې وو او شتدي هغه به دای ځواب ورکړي، دای یعنی په بشپړ توګه د تبرات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دای خوشی شوی. زمونږ ته خاطر ده نشوي دی وروسته د قضایي ارګانونو بده من بشپړ ته خوفې چیرته په دې باندې جرمونه ثابت کیږي، د افغانستان د ټول نافذ قانون پرانا کې به د سره جدي خوني برخورد کړي.
لدې مخکې چې د همکاري نه کړی چې په دې باندې لګول شوی تورونو په خپل نه د حاضر شوی چې امنیتي ادارو یا هغه مرجوته چې مسول مرجی دی خپل ورشي او خپل ځان سپین کړي، آیا اوس د دې ضمانت کېدای شي چې په دغه ضمانت چې دی خوشی شوی دی به بیا کسباره غوړی د تحقیق لپاره دی په خپل راشي؟
دقیقا د ټول موضوعات او ټول اړخونه سره سنجول شوی دی او وروسته په دې برخه کې اقدام ترسره شوی
دی. وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ډیرو کسانو ته مرګوب لا وخت په تیر بیا د پولیسو لیکو ته ډیر کسان ټپیان شوی دی، د غرض د 5-5 کسانو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. دغه وروستیو اخو ډبه ډکو مظاهرو سره د پښتنې هم راپورته کیږي چې ممکن دغه فیصله چې دی آزاد شوی دی د سیاسي فشارونو په نتیجه کې دولت د تغاړې هی وي او د خوشی کړی وي، تاسو څه وایئ؟
په هیڅ وجه کچیرته سیاسي فشارونه وای او ته به افغان حکومت او امنیتي او عدلي او قضایي ارګانونو او غوته لبای کنه وای ویل څه چې ما مخکې په خپل خبرو کې ویل، اوس مهال دای په معتبر ضمانت خوشی شوی دی او لومړني تحقیقات هم بشپړ شول. کچیرته لومړني تحقیقات نه وای بشپړ شوی د دې مجال نه درلود چې لبند خوشی شي، دای اوس هم د امنیتي ارګانونو تر نظارت لاندې به وجود دي چې دای خوشی شوی دی، خو قوي معتبر ضمانت اده هر وخت چې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د موسیقي پروګرام خبريږي، خو دا د دې خبرونه وروستای مطلب د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه ده چې اجمل تورمن چمتو کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د سولې لپاره سیم ملاتړ وکړي. په مطلب کې راغلي نوموړي دغه څرګندونې په تهران کې د ملي والی په نړیوال